میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم نوریاست. نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروغ، تاسو ستړي مشئ. د سولې په اړه مو بحث درلود. افغان ولسمشر بیا نن تاکید وکړ چې اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او دا خپرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابرو چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرولې. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې کولم لای فری بازار په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره شرایط رامنځته شوی دي او باید ډیره استفاده ترې وسی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایراني تیلوړونکو کښتۍ د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوی دي او باید سمه استفاده ترې وسی. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په پنځم کلني کنفرانس کې وکړې.
در 18 سال د شرایط ماحول نبودیم که سولې واقعا به صورت واقع بینانه دیده شي. این زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
ولسمشر غنی پرون نوخت هم در کابینه په غونډه کې د سولې بهیر د ګړندی کېدو پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې سوله او انتخابات یو د بل بشپړونکي دي او اوس د سولې لپاره تر جګړې یو بل لوی اتحاد رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر د غرض د اروپایي ټولنې لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې په کلني کنفرانس کې د فساد پر ضد د حکومت د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې باید د فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح اراده موجوده وي. ښاغلی غنی د غرض د اروپایي ټولنې څخه د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار یې کړې چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کړي. په دې کنفرانس کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر اورګو ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې یوه امنیتي پوسته له منځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي دي. ښاغلی نظری د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
متاسفانه در نتیجه ای حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما شهید
است. دوی لبد مرغه په دې عملیاتو کې دو امنیتی سرتیری وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي هم د خبر تاییدوي او د امنیتي ارګانونو په کمزوري انتقاد کوي. دوی وایي که د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه وانخیستل سي مرکز فیض آباد به هم له ګڼو خطرونو سره مخامخ سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی چې د محل په چین کې دی ټاکل شوی د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته ولاړ. دا خبرې چې په دوحې کې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو له کبله ځنډیدلې وې، پرون سهار د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د لنډې مودې لپاره وسوې او بیا ښاغلی خلیلزاد چین ته ولاړ. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له چین څخه به واشنګټن ته ولاړ سي څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویند سهیل شاهین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي خپلو مشرانو سره سلام مشورې وکړې د سولې په اووم پړاو خبرو کې وقف راغله. د نوموړي په خبره دا خبرې به ژر بیرته پیل سي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډز وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي دي چې پېښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پېښه تایید کړه او ویل چې دواړه کارمندان د بیلابیلو دیوانونو مشران وو چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلومو وسلوالو ووژل. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چاپغاړه نه ده اخیستې. زمرغ لازا دی راډیو ری د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ایرانی تیل وړونکو کښتۍ د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر 4مه د ایران یو تیل وړونکو کښتۍ ونیول چې ویل کېږي د اروپای ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریه ته تیل وړل. دغه کښتۍ په جبل الطارق کې درول سوی چې د ایران غوسایره او پروله. امریکا د دې اقدام هرکلی کړی او د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتی چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوه غړو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي او وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخوړلو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سیشن په پروز ویلي دي چې د لبنان په پارلمان کې د حزب غړي امین شيري او محمد حسن راد همدارنګه د حزب الله د اړیکو او همانګۍ د څنګ مشر وفق صفای په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونهوزي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو. دې کې د نشکي نشوبه
اشرف غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرانس کې وکړې. د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي.
زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده.
د دې او دا چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره ولې د نړیوالو کورنیو هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر اخیستی د فساد په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستی.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوش ته رسیدلی دی.
د اورزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته ډېر سرخوګۍ جوړ کړی دی.
دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای.
په نړیوال موضوعاتو کې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې په دوهمې نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه اوازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د سولې موضوع ته. هغه موضوع ته چې په دې وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې ډېرې خبرې وشوې. د طالبان و او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبر خبرو سربیره د غرض دوحه تیر دوه ورځې د بین الافغاني خبرو قربانه هم و. افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او وی ویل د سولې لپاره اوس داسې یو فرصت رامنځته شوی دی چې په تیرو اتلو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرانس ته په وینا کې وکړې او وی ویل د سولې لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر شوي او دوی به له دغه شرایطو ګټه واخلي. د غرض د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له فساد سره مبارزه هم اړینه ده. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی دې کانفرنس ته ورغلی وه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې سولې ته د رسېدو لپاره باید له اوسنیو شرایطو په پراخه کچه ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړ. که چیرې د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، دا یو لوی مسؤلیت دی او هیڅکله به افغانانو ته د منلو نه وي. نوموړي وویل افغان حکومت د سولې لپاره عملي ګامونه اخیستي او په دې برخه کې به هر خنډ له منځه یوسي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو، دې کې د نشکې نشوبه. د سولې لاره اور کیپ سرک نه ده، د سولې لارې به کترک لري، سولې لارې کې به ستونزي، مگر ټینګه اراده باید موجوده وي چې کپرک باندې تیر سي او سولې ته ورسېږي. چې د سولې مقابل کې هر خنډي حاضر په قاطعیت رفتار وکړي.
ولسمشر غنی همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د خپل اووم پړاو خبرو د پرمختګ خبر ورکړی. د نوموړي په خبره په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو، د ترهګرۍ ضد د مبارزې ډاډ، د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د مخامخ خبرو او اوربند په شمول په ټولو برخو کې پرمختګونه شوي. د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5 کلنی کانفرنس کې ولسمشر غنی سربیره په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یماماتو او د یو شمیر افغان ادارو مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی باید له فساد سره جدي مبارزه وشي.
په افغانستان کې د بنسټیزې سولې لپاره اړتیا څو له فساد سره مبارزه وشي. د سولې له هوکړې وړاندې باید فساد له منځه ولاړ سي. له فساد سره د مبارزې لپاره د بشپړې پالیسۍ په نه موجودیت کې به په افغانستان کې بنسټیزه سوله رانه سي.
افغانستان د نړۍ له څو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د سولې لپاره نن داسې یو فرصت رامنځته شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ولسمشر غنی دغه راز وای چې دی به له دغه فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی، دا څرګندونې په کابل کې د فساد ضد د اروپایي ټولنې لخوا پنځم کلنی کانفرنس کې وکړي. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په دې ټینګار وکړ چې له سولې وړاندې باید د فساد سره جدي مبارزه وشي. هغه سوله او دغه راز فساد دواړه سره وتړل او ویل چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د فساد پر ضد مبارزه هم اړینه ده. پر دې موضوعاتو مو مخکې د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی، آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري هم سوله غواړي؟
پرته ده شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرفانی اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 17 نیټې نو وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د 13 کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې وادونه لا هم شک دی چې هغوی هم لکه نړیواله ټولنه غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې شکه دلته سوله راتلونکې ده.
حاجی صاحب، سید داود، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي. د افغانستان پرلپسې حکومتونو ویلي چې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې دغو هڅو کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان تر اوسه په فساد کې ښکېل هیواد بلل کېږي، ولې؟
اداري فساد په دې تیرو 13 کلونو کې، یعنې د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کته چې د جاسوب کو رپورټونه واوري، په یورپ کې دا رپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو سوالونه کوي چې تاسو دغه زمنګ د مالی پیسې چې لیږي افغانستان ته په دې څه کوي؟ دا د څو نفرو فیصله ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي.
بله،
نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپلو حکومتونو دی او دوی مجبور دي چې دغسې کنفرانسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو تپلو دخوا جوړیږي. یعنی مثلا هره ډله چې واک ته رسیږي خپله ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بله حاجي صاحب داود، که څه هم تاسو پرې رڼا واچوله، خو همدا اوس د ولسمشرۍ د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخیستي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګوره دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بے نظمی و چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دی ویان پیدا کړی دی، حتی دې ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد به لرې کېده. دویمه خبره، دوی اشاره ورته کړې واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت، وزارت، ریاست وړ و. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غني، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړې دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
د چارو کتونکو حاجي سید داود چې په افغانستان کې د سولې او د غراز د اداري فساد په اړه خپل نظر سره شریکاو، د هغه دوه مسایلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کانفرنس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و د وینا په ترڅ کې ورته د اشاره وکړله. تاسو هم کولای شئ چې د سولې او اداري فساد په اړه کوم غوښتي وي نظر راوستوي د افغان بسیمه تسوات له شمیرې لاره د همدې خبرونې په جریان کې په روسي برخه کې درته الولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره سره بیا هم د جګړو ټغر نه دی ټول شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه روانه ده. له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، یو هم د کندوز ولایت ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او له کبله یې یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. دغه راز راپورونه وایي چې له هغو سیمو چې دغه جګړې پکې پیل شوي خلک کډه کوي لوته ال شویری. ل کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان پری رپورت لري.
کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په نږدې څنډه کې جګړه جریان لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د مرکز نږدې څنډه کې خپل مسلحانه تحرکات پیل کړی او لا هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دوی په خبره چې د دغې جګړې په پایله کې د افروشانو، د حلقه کول او د قرغان تپې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او دا مهال جګړه د عقبای په سیمه کې دوام لري. د دغه ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نور محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځې کې سزمون په کلي وزا کې طالبانو لخوا جګړه روانه ده او خلک بې ځایه سوي، بې کوره دي. یو شمېر نور کلي هم طالبانو نیولی دي او دولت تر اوسه کوم پرمختګ نه ده کړی.
نو موږ د مسؤلینو نه دغه خاص دی چې د دغه خلکو په حال باندې یو څه نظر وکړي.
دوی خبرداری ورکوي چې د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او که په وخت سره ورته رسېدنه ونه شي نو ښایي په دغه ولسوالۍ کې انساني ناورین رامنځته شي. د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای د سیمې یو تن قومي مشر صوفي نازکمیر په دې اړه وویل
مکمل مردمي او فروش جوش نه کیږي.
د جګړې له کبله د افروشانو د زابور د قرغان تپې د حلقه کول او د بخمل کوسی له سیمو څخه خلک له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي، ځکه په یادو سیمو کې وسله وال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې د روانې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ هم له خپلو مینو څخه د امام صاحب ولسوالۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سیف الدین په دې اړه وویل: زموږ کلي ته وسلوال طالبان راغلل او موږ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه ووتلو او نور ټول شتمه په کورونو کې پاتې شول او اوس هم جګړه دوام لري. بل خوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویاند سید سرور حسینی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای کمکی تازه نفس به مناطق اعزام شده و انشاءالله
تازه دم از واکون امام صاحب ولسوالۍ ته رسیدلي دي او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ناامنه سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. خو له دې وړاندې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداری ورکړی و چې د دغې ولسوالۍ د امرود غاړې ځنګلونه د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو په امن پټن ځایونه بدل شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 10 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان سره سرحد لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل اریان، ازادي راډیو، کندز.
د اروزګان امنیتي چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه چې دوی نشي کولی د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، همدغه شپني دوربینونه دي چې وسلوال طالبان ورڅخه انکار اخلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه شپنی دوربین چې پر یو امریکایي وسله M16 باندې تړلې دي پرې لیکل شوی دي میډین روسیا. دغه دوربین د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال افغان پوځیانو نیولې. شپنی دوربین یا لیزر دا هغه وسله ده چې زیات وخت افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې ماتې لامل ګڼي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه شپنې لیزر د وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي.
سلای امریکایی است به نام شابه یاد میشه و دوربینش روسی است. البته دوربین شب است، از طرف شب طالبا از استفاده میکنن و فعلا بعد است ما افتیده.
دغه شپنې لیزر په افغانستان کې د معلوماتو له مخې شاوخوا 10000 امریکایي ډالر قیمت لري. قومندان زیاتوي چې له دې وړاندې هم دغه ډول وسلې له وسلوالو طالبان څخه نیولې چې پرې لیکلې وه میډین روسیا. نوموړي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیان له وسلوالو طالبان سره ملګري دي او پوځي لارښوونې ورته ورکوي او وسلې هم ورکوي. قومندان دا ونه ویل چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي. خو له دې وړاندې د دغه ولایت یو بل پخواني امنیه قومندان ازادي راډیو ته تایید کړي وه چې و دغه ولایت یو شمېر روسان راغلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي زده کړې ورکوي او وسلې ورکوي. د جګړې د لومړي کرښې سرتیری هم وایي چې وسلوال طالبان ځکه زیاتره وخت پر دوی برلاسي وي چې شپني دوربینونه لري او یا هم لیزرونه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیات وخت د شپې لخوا پر دوی برید کوي.
نن یې عبدالباری دی د سولې دنده کفترخانه کې کفترخانې پر باندې باندې پوسته ده. دا پوستې چې دي مثال د شپې دوربینان لري، عسکر خوارم پولیس مثال د شپې دوربین نه لري.
نوم میرویس د شامسور په کمربند کې دنده لرم. لامل دا دی چې موږ غټه سلا نه لرو. موږ غټه سلا راکټ دی یا سایکل دی یا کلاشنکوف دی، دشمن چې دی د شپې دوربین لري. موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای نو داسې دي لکه موږ د شپې ړندې دي لکه منه د ورځې چې موږ ته ګوري دی. دغه په دغه کامیاب چې د شپې دوربین لري، لیزر لري، هر څه لري، په دغه کامیاب دي. دا سلام دی ته ورس ورکې رانی ور.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي لیکلي متن کې ویلي چې یا د روسي وسلې د غنیمت وسلې دي او امریکایي وسلې له افغان پوځیانو څخه د جګړې پر مهال نیولې. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم داسې راپورونه ورکول سوي وه چې ګڼې هلته روسي وسلې موندل سوي او روسان له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. له دې وړاندې د روسي هیواد ویلي وه چې دوی هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره مرسته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ایران سره په اړیکو کې د ترنګل تیا په هوښ کې امریکا غواړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف په اړه نور جزئیات به له اسمت سروانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیرېدو د خوندیتوب لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگتن اړیکې لا ترنګلې شوې. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه پر ورځ خبري اعلانو ته وویل چې هیواد یې په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په روسیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي خو ایران دا تور ردوي. جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په وروستیو ورځو کې نهایي شوی او جنرال دانفورد هم یادونه وکړه، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندانۍ د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بله دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه په دوه منی مې کې بل بشري د اساسي بشري حقوقو له اونې خبرونه سره یو ځای د خبرو خو مخکې مل تاسو غوښتي چې د سولې او د فساد په اړه نظرونه راوستوي. د افغان بسمه تسوتل شمیر لري اهمام مخته ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي، خو لمړی به په مزار شریف کې د خلکو نظرونه په دې برخه کې واورو.
زمانم سمیل د بلخ ولایت اوسیدم. د بلخ ولایت په محلي اداراتو کې لکه ګمرک، شاروالی، معارف، مستوفیات او اصلاحات اداري او محکمه کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی. خلک د دې اداراتو نه بيخي په عذاب راغلي. د اداراتو کې کوم کار یا مشکل چې وي د یو ساعت کار یو ورځ یا دوه ورځ زندګي او پیسو ته فساد ته بهانه جوړوي. دولت نه تقاضا کوي چې دې فساد جلوگیری یا مخاونیست.
از من محبوبه د مزار شریف وسیدون کی په مزار شریف کې فساد شتون لري، په خصوص د معلمینو د مقرروالو کې همداسې په محکمه کې سانوالای کې که څه هم د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل هاوش ته رسیدلی. د دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې د فساد مخه ونیسي.
په افغانستان کې فساد په اړه د مزار شریف د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغان بسمه تسوات له شمیرې لارې مو هم د فساد او د سولې په اړه نظرونه راستولې دي. حمیده تلل غزنی څخه لیکي، جنگ اداري فساد او داسې نورو بدو پدیدو ته زمينه برابره کړې ده. تر څو چې جنگ ختم نشي افغانان بل دغه بدو پدیدو له شر خلاص نشي. ډاکټر حیات هم له کندهار په سمس کې لیکلي چې تر هغه سولې نشي کېدای چې جنگ پایتنه ورسېدلې، ځکه کله چې جنگ وي د سولې کول ناممکن بریښي. او اوس به هم ستاسو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو هم پریښي دي.
ستاسو لا پیغامونو
زوږ خبرې کوم د غوندن په قطر کې لږه نه نګي وربند اعلان وکي. بس دا وربند یو کې دی ورځ 1500 نفر ته مګټه رسیدي. 1500 نفر په افغانستان کې مري، 1500 تر 1500 پورې زخمیانېږي. بس دا کوم غټه ګټه رسیدي. بس دا نن نه ویسته وربند اعلان کوي نورم په مخه ښه.
سردار محمد کندهار ولایت خاص ولایت میزنګ متوالې دي. دا چې طالبان مذاکرات کوي وای مو د سولې خبرې کوو، دلته خبرې کلته په غزنی ولایت دا په تاسو دا کوچنیان ماشومان چې وجل سوي دي، دا یعنی اته په تاسو کړی دي، دا مکتب مسجدونو شاګردان چې شیدان سوي دي، داغه جواب بیا څو کور کوي دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې ګټو درکه معلومیږي نه ابل ورځ په کابل کې پښاول افغان سیاستوالو زما دا یې لږ دا څنګه سیاست دی باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي نه په چرته چې افغانستان وران کړي دا څنګه سیاست دی پرې اړې د دوه خبرې پرې اړې هغه څو نه دا چې څو نه مالي لګ شازي څو نه چې موږ ته لیوالې دا افغاني ګټه لا ولاړه وکړي دې دې مونږ شرپ نه حساب دا یې دې چې ارزوم دې دې چې افغاني مذاکرات کوي په وسام خو یې وشه دا چې خو نه نه چا ومن کول شي دا نه یې کول ختمي وسلام
ګجرات ولایت خبره کوم مهاجر چې نه مهاجر ډیر په بغانا کې گزارا کو وځي چې دا پراته یو مؤسساتو یا دا د هرات مهاجرین یا وادي سره هیڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت د مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډیر په لږ کې دي خلک ډیر په بد حالات کې گزارا کو نو که چیرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنۍ کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ایز چارواکي د امنیتي پوسټ د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د ولیوان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر ارګول اسوالی د طالبانو د برید په نتیجه کې امنیتي پوسټ لمنځه تللی او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي. شغلې نظری وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وی وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیرونه نه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل پچین کې دی په پام کې لري د چین او نورو سیمه ایزو هیوادونو لاستازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه نن د ایران په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړوي. دغه غونډه د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه کېږي. په پام کې ده د بیړنۍ غونډه په وینا کې وسی. تر دې څو ورځې د مخه تهران د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د دوهم ځل سرغړونې اعلان وکړ. او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ویرانی تلوړونکو کښتۍ د نیولو لواقع به سره به مخامخ شي. د ایران ایرنا خبري اژانس د ولسمشر روحانی له قوله ویلي چې د کابینې په یو غونډه کې د دغه کښتۍ نیول یو زشت او ناسم اقدام بللی دی.
او مخیله دې چې دوه اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملولینو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تیاریو په هدف نن هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه لوبډله به د جولای میاشتې له 12 نیټې څخه تر 10 پورې په یاد هیواد کې تمرینات ترسره کړي. تر دې تمریناتو وروسته به لوبډله د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه انګلستان هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په هدف سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکمنستان په مرسته په هرات ولایت کې د ورزش یو ستر مرکز جوړ شي. په هرات ولایت کې د ترکمنستان کونسل د ورزشي مرکز د جوړولو ژمنه د هرات لوالي عبدالقیوم رحیمی سره په کتنه کې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه ورزشي مرکز کې به کومې لوبې کېږي. تر ډیره په هرات ولایت کې فوټبال، والیبال او نور بیلابیل ورزشونه ترسره کیږي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی پایلو به چې د باران له امله ځنډیدلې وه بیا پیل شوه. تېره ورځ د دې سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی وو او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه کړې وه. نیوزیلند په ټاکلو 500 سورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 240 هدف وټاکل. اوس د یاد هدف په تعقیب هندوستان بیټینګ پیل کړی دی. که هره لوبډله دا سیالۍ وګټي پایلو ته لار پیدا کوي. په دویمه پایلو کې چې سبا به ترسره شي انګلستان او استرالیا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګړه ته ځي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زه همایون هیواد مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او موږ غوښتل د دې حق بېلابېل اړخونه راوسپړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث له لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه، یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمی لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي، هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام واضح احکام دی، په شریعت کې راغلی دی، په دې باندې ډیر بحثونه شوي دي او دا چې چی شی پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کومو شرایطو کې، دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چې ژوندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مرشي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چیرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چیرته یې وصیت کړی اوسي، هغه هم درېیمه حصه، دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي، دا بیا د ورثې تر منځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضحه توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث وسي، دا یې په نظر کې نیولې دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی، کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه دی یو زوی د بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورم، یو څوک چې مړ کیږي کدی وغواړي که ونه غواړي، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي، هغه یوازې وصیت مسله په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې، خپل مال نه ملکیت بخشش ای، خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه، وصیت به له ژوند نه اخوده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي، هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې معنی چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی، اغا دول از گروه دی، پا دا دول از گروه که اوه خزی دی او پینزه نارینه دی، او خزو که مثلا پخپل خز زویل فروز ده، لور زویل فروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده، چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا هغه ډیر تفصیلی بحث ده په شریعت د میراث و پرتباط باندې. د دې تر څنگ عصبه ده، عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده، مثلا دا ټول په عصبه و که رازی، عصبه لعصب نه نیستاری نیبر شوی دین دقیقه کسان چی دیر نیزده وسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروض نه که یو شای پاتی کیگی، لمری قدم که اغا کسان چی ذوی الفروض دی دیگه حسی معلومی دی اغا ورکول کیگی چه چه پاتی کیگی اغا عصبه پر ارتباط لری. دی عصبه نه وروست ذوی الارحام ده، یعنی یا چوک ده زوی نلری، ترزویم نلری، خو واده کرده ده خزی خیخان او خی دی او خی پلار مثلا دی او خی زوی دی او خی دی ترزوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه سر پیدا شوی بیا هغوی ته ورکول کیږي چې دا د موږ تاسو په دې قومي ټولنه د افغاني ټولنه کې دا شی نشته. خو که یو څوک د مثلا دام نه لري هیڅوک نه لري نو خو واضح خبره ده به بیت المال ته راځي. یعنی په شریعت کې ټول موارد واضح دي، هیڅ داسې نشي کېدای چې یو څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم ونه لري. هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه ذوی الفروض دي، عصبه ده، ذوی الارحام دي او د اندغه کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډیر کله ځینې خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا مېرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزند له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مرواجه او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده. او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کیږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کیږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، عمده دلیل دا ده چې خلک هم د شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږ دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندي قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، اولادین غلط استفاده کوي، اولادین مسائلونه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید ویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسی، دوه خویندې وسی، نو دغه دوه خویندې د یو ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسی نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون ونه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه یعنې ډېره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چار یک و هشت یک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده. که څوک یې نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مو کړه له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتو نه دا په یو نوه اوږه خالي کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د موږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي. او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د ماته نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمی د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي ترینه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده. یعنی که یو سړی مړ کیږي د تکفین او تجهیز او دویون دغه مهر حق چې ده په دویونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکی. خزی تا باید لمری قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا ورته څنګه کې هغه کم یو په هټمه یا یو په څلورمه کمه یې سچ د ټول مال ده هغه باید دې ته ورک خزی ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مثلا
درنو اوریدونکو دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونې خپرونه مو هم دلته پاتې رسیږي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا اس بایی تکڑا اس بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان مندی وی با دیر زایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. دا افغانستان دا علوم اکادومی تاریخ چیری رسیگی؟
پیوزر دریس و پنزوز کال کی افغانستان دا علوم اکادومی بنسد کی خودل شو، اول مرکه دی پختو و بیا ادبی انجمن و بیا پختو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علوم اکادمی شو.
د علوم اکادمی د علمی رتبو په حق لا پوهیږي؟
د نوماد چړنجار، چړنجار، چړندوی، چړنوال او چړنپو شپارس کال په بر کې نیسي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلصي کال مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختان صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او اسین صاحب اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار وو، داسې وو.
د علوم اکادمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکادمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علوم اکادمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علوم اکادمۍ له اوسني حالت نمو هم خبرو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړی دومره زړی دی چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لانو رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیره بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډېر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په یو زر او یو سلو څلوېښت نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی یو زر یو سلو څلوېښت شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مراکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب یې ولیکه، او د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې په پښتو ولیکه. تر دې نه وروسته د نادرشاه په دوره کې په کابل کې ادبي انجمن جوړ شو، په قندهار کې د پښتو ادبي انجمن جوړ شو، او په هرات کې هم ادبي انجمن جوړ شو. د دریو انجمنونو ادبي څېړنې شروع کړې. د قندهار ادبی انجمن په 1944 کې کابل ته راولېږدول شو او دلته ادبی انجمن سره یو ځای شو. بیا د کابل ادبی انجمن او د قندهار ادبی انجمن دا سره یو ځای شول. په 1946 کال کې پښتو ټولنه ترې جوړه شوه او بالاخره پښتو ټولنې خپل کارونو ته دوام ورکړ تر 1350 کال پورې. په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کیښودل شو او تر ننه پورې لوړې ځوړې ولیدلې او اوس په دې شکل جوړه شوې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په علمي غولي او ادبي انګړ کې وخت په وخت اکاډمیک آثار غوړیږي او د چاپ په ګڼه سمبلیږي. دا چې د علوم اکاډمۍ په ولایتو کې هم څنګ لري کنه او له بهر ملکونو سره اړیکې څنګه دي، دا مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ د بشري علومو له مرستیال څېړنپوه نصرالله ناصر څخه پوښتلي دي.
ولایتو کې نمایندګۍ نه لرو او کله که شرایط هم ښه سي او زموږ ته حکومت تشکیل راکړي امکان لري چې موږ په ځینو ولایتو کې نمایندګۍ پرانیزو، خو تر اوسه نه لرو. او له بهرنیو هیوادونو سره پخوا هم د علوم اکاډمۍ اړیکې درلودلې، اوس ورو ورو شرایط ښه کېږي. موږ پخوانۍ اړیکې هم تازه کوو او غواړو چې نوې اړیکې هم ټینګ کړو. فعلاً له هند، ترکیې، مثلا منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې لرو.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په طبیعي، بشري او اسلامي علومو کار کیږي. د متنونو علمي تحلیل او کره کتنه مهم کار دی. د ملي ژبو په ریښو او داسې نورو علمي او بنسټیزو لیکنو څېړنه کیږي. دا چې په علومو اکاډمۍ کې کوم علمي رتبې دي، څېړنیار شریف الله دوست به راته وایي.
لومړی مرحله یې ده هغه نوماند څېړنیار دی. نوماند څېړنیار خپل یو کلن د رپ نامزادۍ یا د نوماندۍ د رپ کولو لپاره یو کلن علمي پروژه باندې یاد کس کار کوي. داسې خپله د څېړنیارۍ مرحله چې ده دا څلور کاله ده. په دې کې هم دی پر یوه تحقیقي موضوع باندې چې تر مخکني موضوع بدل نسبتا قوي وي کار کوي، تر څو د څېړندوی سي. بیا د څېړندوی د مرحلې څخه تر څېړندوالۍ پورې 15 کلنه بله دوره شروع کیږي. بیا دته نسبتا تر هغه یو قوي موضوع ورکول کیږي، لوی موضوع ورکول کیږي. دی پر هغه باندې کار کوي 15 کاله تر څو دی څېړندوالۍ رتبه ترلاسه کړي. څېړندپوه رتبې ته د لوړېدو دپاره 6 کلنه دوره ده. نو په ټوله کې د نوماند څېړنیار، څېړنیار، څېړندوی، څېړنوال او څېړنپوه 15 علمي رتبې کېږي او دا ټول 16 کاله په بر کې نیسي.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې له پخوانیو تجربه لرونکو کسانو سره ځوانان هم په کار بوخت دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند له یو کال را په دې خوا دلته کار پیل کړی دی. نوموړی وایي چې دوی له مشرانو استادانو څخه ډېر څه زده کړي دي.
ما داسې اورېدلي وو چې په علومو اکاډمۍ کې فقط کتابونه چاپېږي، څېړنې کوي خلک، خو چې زه کله علومو اکاډمۍ ته راغلم د څېړنو او د کتابونو چاپولو سره سره دلته زده کړه ډیره کیږي. موږ پکې خپل ډیر څه زده کوو. په متن کې مې ډیر څه زده کړي، فولکلور کې مې ډیر څه زده کړه، په ځانګړي ډول بیا په ژبپوهنه کې.
دا چې دا مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ له کومو مشکلاتو سره مخ ده او کومو شیانو ته ډیر ضرورت لري، دا مو د اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه پوښتلی دي.
بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنه کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علومو اکاډمۍ هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علومو اکاډمۍ دي. زه چې کله راغلی ما د علومو اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علومو اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابر کړو. په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کړو. کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي، انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو، نوي پلانونه او نوي د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې رامنځته کړو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق هغه څوک دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډیر کار کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ
په دریو استقامتونو کې کار کوي، یو طبي علومو کې تر فزیک او تر بیولوژي او تر ټولې رشتې. دومره برخه یې اجتماعي علومو ده، لکه تاریخ، جغرافیا، مثلا نفسیات یا چې موږ روحیات ورته وایو، نور علوم، ادبیات. دریمه برخه تاسیس شوی ده د اسلامي علومو څېړنه او مختلف برخې دي، لکه تفسیر، حدیث، عقاید.
استاد کدی چې راته وایي په کابل کې د علومو اکاډمۍ څو دفترونه دي چې هغه په بیلابیلو برخو کې دي.
د افغانستان دولتي مقامات او په خپله د اکاډمۍ رهبري نه غواړي چې اکاډمۍ د پلس ځای کې متمرکزه یې ښه ده، لیکن ځای نشته. دا اوس چې تاسو ګورئ د شابو بوجان هماغه پخوانی یو شاهزادګۍ وه چې د شارانه او په دې فارت سره نږدې موقعیت لري، تر ټولو مهم مرکز یې دغه ده.
نور دفترونه د کابل په کومو نقطو کې دي؟
یو پښتو ټولنې ته نږدې شارانه کې مې یو ځای ده، لوی څارنوالۍ ته نږدې هلته مسته، موږ تقریبا په درې څلور بجو کې تقسیم یو.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس څوک و؟
ګل محمد و تخلص کاو نورزی، خود خوست و.
بله. او تاسو څوم رئیس وئ؟
زه دوهم.
بله. استاد بیر څو کاله دلته ریاست وکړ؟
و کاله تقریبا په اولو کې.
آیا پیاد کیږي چې د علوم اکاډمۍ کې چې په کار باندې پایل وکړ اولنی اشخاص څوک و؟
په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک و، ډېر لوی خلک و، مثلا لکه بختانه صاحب و دیدی الفت صاحب و خادم صاحب و رشتین صاحب د دوگو اندول صلاحی و او پاقه وقت عبیبی صاحب و رشاد صاحب دلت رحیم الهام و یا استاد و دادبیات و او اسین صاحب اکدمی کاران و که پختو قوی لکوال ده سیاست مدار و دستی و نو دلت دیر خلق روحی صاحب و دا خلق را طول صول دا اکدمی ایجاد کړه.
تاسو بهر کې طبعا لیدلې دي علوم اکاډمۍ د افغانستان علوم اکاډمۍ سره څه رقم فرق تل کوي؟
فرق ډیر ده. په پښتو کې ډیر ښه متل ده، هغه وایي کوم غره غي کربوړې، هر کربوړې د خپل غره سره متناسب وي. او په داسې یو هېواد کې چې له موږه وخته چې دا مؤسسه تاسیس شوې ده جنګ ده تر ننه پورې له غنه سره ډېرې غوښتنې نشي کولی، او هغه هېوادونه چې هغوی په جنګ کې نه دي جیبونه یې ډک دي، طبیعي ده چې دغو کار تر موږ ډېر بشپړ او ښه ده. لیکن تر دې چې دلته هېڅ څېړونکی مرکز نه و، غنیمت شو چې دلته د علماو دپاره هم یو مرکز پیدا شو. د علومو اکاډمي باید هره ورځ یو نوی تیسس وړاندې کولی. دولت هم دا شی نه تشویق کوي چې مخ را وړي، تاسو څه کوئ؟ زه خو تاسو ته بودجه درکوم، یو نسبي معاش درکوم، معیشت لري، پرستیژ لري، القاب لري، موږ سره څه کوئ؟ دولت په ځان داسې اخته ده او پروبلمونه دومره ژور دي، زخمونه دومره ژور دي چې هغه دغه روزمره مشکلاتو ته یو لوټه ږدي پرې تېرېږي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ هم د پرمختللو هیوادونو له اکاډمۍ سره سیالي وشي کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ಪ್ರೀಮಿದೆಲ್ಲ ಜನನ ಮಾತೆ ಶೋಭಂಗಡಿ ಪ್ರೀಮಿದೆಲ್ಲ